شپږ بجې شوې. دا ساز جوړو په ماښامنی خبری مجله کې زحمت چې بر ساسو کوربایم شي چری. د طالبانو د پونې وزارت د کابل پل ویدیس کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پر شوانیز مرکز تر پرونی چاپ د نیورسته په خبر پانه کې چې نن یې خبره کړه د شوانځو یو د امنیت غوښتنه کړې او له خپلو امنیتي ځواکونو یې غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمن آژانس د کابل د پولیسو د ویان خالد زادران په وینا وایي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي، خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 ویشت یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته پر یوه شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د زادران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت د خوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د اروپای کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بې دلیل برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. شاغلی میچل په ټویټر کې واکس خپور کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځي کې اخیستی او ترې لاندې یې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیک او خپلواکې اروپا په زړه کې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وای پر اوکراین د روسیې ځواکونو د برید له پیله تر اوسه د اوکراینی کډوالو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډېر کسان دي چې کډوال کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR نن خبر ورکړ چې څه باندې 15 میلیونه او څلور ډېر زره اوکراینیان د فبروري له 14 را پرې خو د خپل هیواد وتلې دي. د ملګرو ملتونو په وینا د اوکراین په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د یو شمېر راپورونو له مخې 6 کال به په اوړي کې د انګلستان په ویمبلډن ټینس لوبو کې روسی او د بیلاروس لوبغاړو ته د لوبو اجازه ورنکړل شي. الاته پر اوکراین د روسیې بریتیات شوی دی. تایمز ورځپاڼې او د سپورټي کوپونو ویبپاڼې د یو شمېر سرچینو په وینا خبر ورکړ چې دا پریکړه شوې ده چې د روسیې او بیلاروس لوبغاړي د ویمبلډن په لوبو کې ګډون ونکړي. ویمبلډن ټینس لوبې د جون په 28 پیل شي او د جولای تر 13 دوام کوي. دا ساجر اډو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د بشری حقوقو د څار سازمان په کابل کې تر پرونی بریدونو وروسته ویل دي چې پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی او لشکي باید خوندي شي.
It's particularly hard.
دا ځکه چې ربګناون کوي چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزاره ګاندي.
د همدې همدې پاړه مې د پوځي چارو د کتونکو احمد خان اندر نظر پښتله.
د افغانستان د ورونو ملتونو مېز کې قومي او ژبنیو مذهبي جګړې شي کې
په نورستان کې سیلونه بهیدلي.
سیلابونه راوتلې دي ژونیا دره د کولم او بجګل او کورګل ساحو کې. د دوه بل سالې په بازار کې 15 دوکانونو ته هم زیان رسیدلې ده.
خوستین جونې تعلیم غواړي.
د اسلامي امارات د مشران څخه مې هیله ده چې جونو ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي.
لکه څنګه چې زموږ پټلانه کې د هلکانو ترڅنګ جونې شتون لري
نو اوس په ولایت کې جونې لپاره دي متوجه باید دی ته ډیر شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تایر روشن مختوري. د بشري حقوقو د سار سازمان په کابل کې پر شوانیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناک ګڼلې. وای پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکی وګړو په ځانګړي توګه د قومي او مذهبي لږکیو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه غندلی او د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بلل دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په دوه خوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونه یو ورځ وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان د حملې زړه بوګنونکو بولی. د دې سازمان د خوځو څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د دشتبرچسمي اوسیدونکو چې اکثریت هزارګاندی له تاوتری خواله سره مخ دي.
It's particularly hard.
دا ځکه زه بوګنوم کای دی چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزاره ګاندی او دوی له تاریخوالي سره مخ دي. دوی بخوا هم پر روختون او سید شهدا خوندې د بریټ پر محل لورته تاریخوالي سره مخ سوي، خو دولت ورته رسیدګی نه دا کړی او د خلکو پښتنو ته جواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی ته مهم له حکومت کم سوي چې د دوی د ساتنې لپاره ډیر څه کړی.
Working hard to protect them.
د بخنه نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې د بریټ په کلاکو ټکو غندل او په سویلي اسیا کې د خپل کمپاینر سمیرا حمیدی له قوله لیکلی په خونځو دا وحشیانه بریدونه هغه تاوتری خوالې خیشي افغانان په ورزنی ژوند کې ورسره مخفتي. د هغې له قوله دا برید دا هم خیشي طالبان د حقيقي چارواکو په توګه د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لګاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد به ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادارت کړ چې غنی دوی د قومي او مذهبي لګاکیو امنیتی خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تضمین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړئ او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر ناځوان مردانه کار ځکه اوسې مکتب و داسې ځای اوسې مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه کابل کې پر خونځیو یو خونیز مرکز بریټ خونړی یاد کړ او پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بللی دي. د افغانستان د نجونو خوځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري بیا لیکلي په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګاکیو ماشومان په پرله پسې ډول پنخه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي امریکا نه یوازې د بریډ غندي بلکې عدالت ته د عاملینو درا کاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپل زده کړې په آرام فکر او لویری او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیځ کې پر موعود تبیان او سید شهدا خونځو یو خونیزو مرکزونو لبریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې پنخه کیږي.
د کابل د پولیسو ویان خالد زدران جرمنی آژانس ډی پی ای ته ویلي دي چې په پرونیو چاودنو کې نه تنه وشل شوی او نولس ټپیان شوی دي. د کابل په لویدیځ کې د عبدالرحیم شهید پولیسا او په ممتاز شونیز مرکز کې د تیر ورځې د پیښې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د ځان او خپل ماشومانو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي له پرونی پیښې وروسته په افغانستان کې د ژوند هیله له لاسه ورکړې. بلخو د کابل شاریان د دغه وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د ډول پیښو مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
عبدالوهاب نومیږي او د خپل اتلس کلن وراره میلاد علي زاده په اړه خبرې کوي. نوموړی د سه شنبې په ورځ د عبدالرحیم شهید په لیسه کې په لومړۍ چاودنه کې وژل شو. میلاد علي زاده د دولسم ټولګي زده کوونکی او د کورنۍ تر ټولو مشر اولاد وو چې له خپل مایوب پلار مور او دوو کوچنیو خویندو سره د کابل په لویدیځ کې ژوند کاوه. عبدالوهاب وایي
پرون مو د میلاد جسد پالی جنا روختون کې شهیدانو په منځ کې پیدا کړ. ټوټي ټوټي شوی وو. میلاد د خپل استعداد تر څنګ په سپورت کې هم اتالو او څو ځلې خپل حریفانو ته ماته ورکړی و.
عبدالوهاب وایي دا په تیرو څو کلونو کې د دوی د کورنۍ څلورم غړی لې چې په کابل کې په جګړو او ځانمرګو بریدونو کې وژل کیږي. نوموړی وایي چې په هیواد کې د دا ډول حالت له دوام څخه ستړی شوی دی.
کله مچې پرون دا وحشت او جسدونه ولیدل ډیر غمجن شو. نور په افغانستان کې د اوسېدو ځای نشته. زموږ په سیمه کې هر ورځ داسې تراژیدي پیښیږي.
د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځ کې د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید پولیسې او د ممتاز په ښوونیز کورس کې درې چاودنې وشوې. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د عبدالرحیم شهید د هلکانو لیسه شاوخوا لس زره زده کوونکي لري. دې پیښې د کابل ښاریانو غبرګونونه پارولې دي. د کابل اوسیدونکی احمد وایي اکثریت کورنۍ د اقتصادي ناورین له ننګونو سره مخ دي او اوس د امنیت نشتوالی بله ننګونه ده.
چودانه چوش اور ډیر خلکو زبل شو کاروبار نست خلکو ته غوګه دي خلکو ډوډۍ په سبب ګرځي کړه دم تارینه ځان بچکی.
د کابل یو بل اوسیدونکو نوید وای اوسنی واکمنان باید د خلکو د ژوند امنیت ډاډمن کړي.
نو دا غمیز چودانه طول باندې ډیر بد تاثیر وکړه. نو خدای وکړي چې دا چودانه تکرار ونه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د کابل په لویدیځ کې اوسیدونکو له دا ډول پیښو سره مخ کیږي، بلکې په وروستیو کلونو کې ورته پیښې د سید شهدا پولیسي د موعود په خوانیز مرکز جمعهتونو او ورزشي کلپونو کې هم رامنځته شوې دي او د دغه سیمې له خلکو څخه چې اکثریت یې شیعګانې قرباني اخیستې ده.
د کابل د پرونیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د ملکانو او ظلمکیو په نقشه کول څمانه علت څه کېدای شي؟ د فوجي چارو لکار پو احمد خان اندرس خور.
افغانان ډیر منتظر وو چې خدای داسې حکومت راولي چې په کې سرتاسري امنیت وي. نو اوس د طالبانو اسلامي امارت په واک کې ده، په ټول افغانستان کې دوی حاکمیت لري او یو امنیت شته. خو لکه څنګه چې موږ تل زموږ طالبګرانو هم پیشګوئی کړې وه چې د افغانستان د خلکو او د خاورې دښمنان به په ارامه کې نه ني او هر حکومت ته به مخالفې تروریستي ډلې جوړې کړي. زه باور لرم چې دا یوازې د داعش توریستي ډله نه او داسې نورې توریستي ډلې به نه وي. په افغانستان دننه کې هم داسې مغرضې کړۍ شته او د بهر نه هم زموږ د ځینې ګاونډیان کوشش کوي د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې پیښې کړي.
اندرس، تاسو داعش ته اشاره وکړه، البته د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بل لور ته تاسو دا خبر وکړه چې اوس سرتاسري امنیت شته او طالبان واقعا په ټول افغانستان واکمنان دي، له نظامي اړخه څرنګه د داسې حملو مخه طالبان نشي نیولی؟
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیوکه قرباني کړي دي، په ټولو استخباراتي او امنیتي او اوزو کې او بخشونو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارلي دي چې کله چې په ابتدا کې خلک لډار هم ځینې کارونه نکي، ولیکن امنیتی چارې مستقیو کډرونو ته اړه لري چې دوی باید د خوانی جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم اړتیا ضرورت ورک خلک جذب کړی دي، باید نور کسان راولي او دا وطن د ټولو افغان وطن د پدې کې موږ په خوانی جمهوریت کې ټول خائنان نو ډېر مستقی اشخاص ورو چې دا سپیشو پیښو مخه به ونیسي او کني د دې دا به نه لومړی او نو ورستی پیښې موږ به داسې ډیرو پیښو شاهدان اوسېږو. طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي تر هغو په خپل اوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري تر هغو سم تحقیقات وشي. دغه رقم کړنې یا د دغسې توریستي او یا د دغسې جنایي او د توریستي پیښو مخه یوازې په ښه کارکردګي او په مسلکي توب سره موږ نیوي.
د کابل پیښو ته وکتل شي، تر دې مخکې د پاکستان جټ الوتکو په خوست او په کونړ کې بمباري وکړه. په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان امنیتي پیښې یو پیښه پسې بل پیښه راغلي ده او هغه تحت شوا راوستي ده. آیا دا یو تصادف ده او کنه دا هم د زنجیر کړی دي چې سره تړل شوی دی او ارتباط ممکن سره ولري؟
دا به زه باور لرم چې د افغانستان وضع په دا رقم وي چې د نړیوالو د خوا په رسمیت نه پیژندل دي او د طالبان اسلامي امارت هم په داخل کې عمومي داخلي سیاسي مشروعیت راسنه کې دا یو ټیسټ چې پاکستان وکړي. دا به نه لومړی نه به ورستی، دا شاید ډیر نور مسایل مخکې راشي چې موږ به توان د جواب نه لرو.
د پوزي چارو لکار پوه احمد خان اندر څخه په مننې لبي خبرتیا ورسته مو پول بيديس نورستان کې د سیلونو له بهیدلو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د لویدیز نورستان په دوه بل سوالي کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې. د دوه بازار ته هم د سیلاب وبختلې او یو شمېر دوکانونه زیانمن کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د اطلاعات او کلچر سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته د چهارشنبه پورز ویل چې تیر شپه د لویدیز نورستان د دوه بل سوالي په مرکز او شاوخوا درو کې د سختو بارانونو لامل سیلابونه راوتلې او خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي.
نورستان ولایت دوه بل سوالي په مربوطاتو کې بیګه شپه 9 بجې تقریبا چې مختلف ساحو کې سیلابونه راوتلې دي. جنیا دره د کولم او بجګل او کورګل ساحو کې د سلګونه جریبه زمکه د خلکو تخریب شوی او 15 غواګانی هم وجل شوی دی. 15 پلونه او 15 جرندې وسره تخریب شوی. د دوه بل سوالي په بازار کې 15 دکانونو ته هم زیان رسیدلې دي. کله چې درو کې نور زیات زیانونه هم رسیدلې وي. خلبته
هغه ویل په زیاتو سیمو کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي، نو ځکه ورته د یادو سیمو څخه د سیلابونو د زیانونو معلومات نه دي رسیدلي. حق بیان لمرستندوی مؤسسو او اړوند حکومتي دارو سیلاب ځپلو کورنیو ته د مرستو رسولو غوښتنه کوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې هر کال پکې د لږ باران اورښت سره سیلابونه راوځي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسوي.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د خبری مجله په انټرنیټ کې په azadirado.com کې هم اوریدل شي. په نورستان کې په دوو جلا پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرشوب لا وشته ده. په وان وایګل ولسوالی کې شخصي دښمنی و او په واما ولسوالی کې د پولیسو رینجر موټر سین ته پریوته. د دې موضوعاتو تفصیل د سجرړو د خبريال پورا پور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر ورځ د وان وایګل ولسوالی د بر وایګل کلی کې دښمنو کورنۍ پر یو بل بریدونه کړي او پکې له دواړو خواو درې تنه وژل شوي دي. د نورستان ولایت مطبوعاتي مسول سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د وانت وایګل ولسوالۍ د بر وایګل په ساحه کې د دوو کورنیو ترمنځ د زړې تربګنۍ او دښمنۍ لامنه رامنځته شوې ده. د دواړو کورنیو درې تنه په دې پیښه کې وژل شوې دي. امنیتي مسولین په خپل وخت پیښې ځای ته رسیدلي دي او قضیه او عاملین د تعقیب لاندې دي.
لټون وایي تیر ورځ بیا واما ولسوالۍ کې د پولیسو یو رینجر موټر د ارچنو پل څخه سین ته غورځېدلې او پکې 15 کسان ټپین شوي دي. هغه وای پیخه د سرک خرابوالی لامل رامنځته شوې ده. د وانت وایګل بر کلی کې په داسې حال کې په شخصي دښمنۍ کې درې تنه وژل کیږي چې درې ورځې وړاندې د همدې ولسوالۍ د نیشاګرام کلی کې یو شل کلن ځوان خپل پلار د تبر په وسیله وژلی و او د خپلو دوه ملګرو په ملته غوښتل چې دوه مشران ورونه هم وژني، خو طالبانو یې مخنیوی وکړ او درې واړی ونیول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
روسي د اوکراین په ماریپول ښار کې کلا بندو شوی اوکرانی پوجانو ته د تسلیمۍ لپاره نوې ضرب العجل ټاکلې ده. دوه اوکرانی پوجانو د ماریپول ښار په وسناتی ودانه کې داس محل څنګه نیولې چې روسي د اوکران پر ختیس بریدونه زیات کړی دي. بلور تل ویډیو هیوا د اوکران ته د ترنو وسلو د ورکړې او پر روسي د بندیزونو ژمنه کړې ده. دا سجرړو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري، جزئیات اسد الله لودین در سره شریکوي.
د روسیې دفاع وزارت وایي د بشرپالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې ملتپاله او بهرني جنگیالي د نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې د پر ځمکه کېږدي. بل لور ته اوکراینی پوځیانو نن وختي ویلي روسي ځواکونو ماریپول کې د ازوفستال په نوم د فولادو پر هغې کارخونې بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکراین یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهیلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه چې له ازوفستال دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سرهی ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له اړخه پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لاسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپووازمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپووازمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 9 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان خبرو ته هم نه دي سره ناست. معلومه نه ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ بل پړاو مخامخ خبرې به څه وخت امکان ولري ځکه روسیې دا مهال د ځانګړو عملیاتو دویمه ګړندۍ لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې لویدیځ هیوادونه اوکراین ته د نورو درنو وسلو په ورکړه او پر مسکو د لا زیاتو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولند، ایټالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیویي غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي له دغو خبرو وروسته ویلي موږ به اوکراین ته ډېر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکي مرسته به توپخانهیي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
د اوکران په ارتباط دا خبر هم لرو چې د اروپایي کمیسیون مشر چارلس میچل نن په وارله مخه نه اعلان شوی سفر د اوکران پلازمینه کیف ته ورسید او دای په ریل ګاډي کې کیف ته ولاړ. دای چې کله هلته ورسید د ستې خپل خبر خپور کړ چې اوکران ته راغلی دی. وروسته بیا په ټویټر کې دا خبر خپور کړ چې د روسي ځواکونو له لوري چې ملکانو ته کومه مرجو بر په اوکران کې اوښتې ده، د دې باید څرنه وشي، تحقیقات وشي او دا باید همداراز پرې نه شودل شي. د اوکران په ارتباط دا خبر هم درو چې د یو شمېر راپورونو له مخې سش کال به په اوړي کې د انګلستان په ویمبلډن ټینس لوبو کې روسي او د بلاروس لوبغاړو ته د لوبو اجازه ورنه کړل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. په روژه کې د خوراکي توکو د بیو لوړیدو په ټول افغانستان کې شکایتونه شته. د مال چې افغانان له سخت بي وسلي سره مخ دي، د سوداګرو لخوا په خپل سر توګه د بیو لوړوالي ستونزې نور هم سیوا کړې دي. په دې ریپورت کې د کونړ د وسیدونکو هغه شکایتونه راخیستل شوی چې د خوراکي توکو د بیو لوړوالي کړي.
د کونړ وسیدونکو وای هر کال د روژې په پیل کې دوه او د اختر پر رانیز دی کېدو د خوراکي موادو بیې لوړیږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوښښ کوي چې په دغه مبارک شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد په ارزانه بیه ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټی را بډوهي. محب الله غروال وای په سیمه کې بیوزلی او بیوسی دومره زیاته شوی چې ډېرې کورنۍ د پښلمی او روژماتي لپاره خوړنه لري.
یو خروجه ده بل فقر او بیوزلی او شتر رسیدلې ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نوړي هغه مخام ته روژمات نه لري، چربان کې به تشي او بس کې نور څه نه لري.
کونړیان وای په کوم ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شو، نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړي او د ډالرو قیمت لوړوالی بهانه هم ختمه شوي، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکولی وایي
ډالر هم خطر روان دی، نورې پیسې یورو هم خطر روانه ده او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. ولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی. داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کورته دوه سیر وړي وړي مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړي وړي او دوه سیر وړي نو د غربت دا کچه دومره بې اندازې پورته تللې ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی بیې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړواله د دې سبب شوه چې دلته هم نرخونه لوړ شي. د کونړ اسداف ټولنې مرستیل حاجی سید عظیم
دلته ان شاء الله زه ټول خپل ولسته متنان کوم تاسو اندر کوم چې دلته نسوک نرخ جګیدو ته پرېږدي او نه څوک جګول شي او نه ذخیره وسوکې پانی وختونه نشته دي. بازارونه بازارونه سار یو ریټ مازیګر بلی هیڅ څوک د ذخیره توان نه لري. بل جنسونه ډیر زیات ګران شوی زاغونه سرمایګان چا سنسته چې خلکو به ګودامونه ډک ساتل.
یو شمیر کسان بیا د نرخونو لوړواله او ټیټواله د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت خکته پورته کېدو ترڅنګ د غټو سوداګرو لخوا د مالونو د وارداتو د کچې پورې هم تړي او وای د خوراکي موادو سوداګر د خپل زیاتې ګټې په خاطر له بهره په لوی لاس د هیواد لارتیا کم مواد واردوي، نو ځکه یې نرخونه نه راټیټیږي. په کونړ کې چارواکي وایي د ټولو توکو نرخ پاڼې یې هټیوالو ته ورکړي او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې له یادو نرخونو سرغړونه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
د قیمتونو په باره کې چې کوم مشکل دی نو هغه خو تقریبا ځان له د کونړ نه دی، د ټول افغانستان دی. دغه د پاره شاروالۍ ریټونه ټاکلي دي، دغه د پاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د امارت اسلامي کوشش کړی چې هغه د ولس هغه کمیسیون ځي او دغه د پاره د حل لارې وګوري.
په کونړ کې په داسې حال کې د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او له نه کنټرولې خلک شکایت کوي چې د روژې له پیل څخه تر اوسه د وړو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي موادو نرخونه د پخوا په پرتله لوړ شوي او د هیواد له هرې برخې یو ډول شکایتونه پورته کیږي. خو د دومره شکایتونو سربیره بیا هم مسؤلین د نرخونو په کنټرول نه دي بریالي شوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
افغانستان کې د انجونو پر مخ خونځي لا هم تړلې او د طالبانو د حکومت هغه شمنه کې د پرمختګ څڅرک نشته چې وایي د انجونو د خونځي او د پرانیستو پر یو طرح کار کوي او ضرب د خونځي پرانیستل شي. زده کوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر مخ ته تړلې خونځي پرانیسي. له خو څخه نجیب الله لوخیل په دې ریپورت کې پرې تفصیل راکړي.
خوسته انجونې او خزی هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسب فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی هم دا شان غواړي د هغو انجونو او خزو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي چې دا مهال د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. خوسته انجونو او خزو یاد سرګندونې د النور د روغتیایي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په سرنډه کې آزاده راډیو ته وکړي. د کانکور یې ګډونوالې بسمینی ویل په کار د چ په افغاني ټولنه کې د خزو زده کړو ته پاملرنه ډیره شي.
او وختونه مې راځي چې د پوسټو ولایت کې لکه د انجینرو خاصه توګه د مو کېاندو کور د انجینرو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټ کې او د نسو کې او پنتونو کې د توجه باید د دې ډیره شي. موږ دا وختونه د کومو کومې پیان چې په کور نو ستې دي هغه ته لکه توجه شي په حال دې مکتبونه چلان شي او دا چې موږ ته لکه دا چانس کې چې موږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې د ورسته د افغان جنوب پر مخ د ووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندي شوې دي. د انسټیټیوټ یو محصله مریم د خزو زده کړې اړینه غنی او وختنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت د مشران څخه مې هیله ده چې جنوب ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یو خزه د خپل تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی په سم او درست ډول وشي. هو کچېرې خزینه ډاکټر ته ورشي کولای شي خپل معالجه او تداوی په درست ډول ترسره کړي.
یو بل محصله حسینه وایي بشري ټولنه د نارینه او خزینه څخه جوړه ده. نو د نارینه او پښان د خزینه زده کړو او کارته هم اړتیا ده.
لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهمه ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابر کړي ترڅو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلاتو څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یو ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیم وروسته پاتې شوي حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېر اړتیا لري باید په هر برخه کې د ایته په زده کړو کې زمينه برابر شي ځکه د حزه او نات وړو په تعلیم کې او په هر برخه کې د یو شان دي ځکه دین اسلام کې هم ویل دي. همونږ دولت څخه خيله دا د سينور مشرانو ته هم خيله دو چې دایته د خيان دو ته ورونو ته په حزه توګه د خيان دو په برخه کې ډېر پاملرنه وکي.
د انچونو زکونکو او معسلانو یو مهمه غوښتنه د خو زده کړو په خاطر د عملی زده کړو د زمينو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملی زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې ورستوي کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوی حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د خزو او نارینه ولوالیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلی دي په دې خبرونه کې څوره اخلو.
زه خیر الله د لغمان مې خو ځانه دا وز او حالات په تر سو پر افغانان وستای او تر سو پر باید وزغمی باید نړیواله ټولنه هم باید دې پر افنه ته پیژني او دې باید هم خلکو ته کارونه او फायदा کړي. دا وز او حالات کدا رقم سین افغانان بل هغه حالات سره مخ شي دی خیله کپه په سیر باندې څنګه چې جواري سبو تناس لغه جواري سبو او تازه نه پیدا کیږي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا مسئلہ رحمن ولادت څنګه نو خبر کوم ما ورو طالبان مشران ته دا غوښتنه ده باید دی په دروازه کې د مسلمانانو باندې کې شان ارزانه کې دا وتره کوم مسلمانې د ورو شان دوه نه ګران دی او خپل دې بو کو غوړي د درې لټر ده په یو ځای کې د ځکا دایر مشورې کې دا په خاطر د درې لټر ته السلام د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې مته افغانستان کې د اریبا شرکتونو چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه ده په صفر کې ضربېږي امدارنګ خبرې پینې کیږي سوداګان چې د لسو شی وغه وسو وجه کې په سل لوبې دي چې د سل دي هغه په زر دي چې په زر دي هغه وسو زورون دي ځان وړو بوجه په یو نیم زر افغانۍ او وسو د نیم زر افغانۍ ده
همدارنګ چې درې زره کلداري باندې اوس په پنځه زره کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ځانوي په افغانستان کې نشته دی او ګراني شته دی. همدارنګه تاجران دي او سوداګر دي. د پښتنې څوک نشته دی که د لسه په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شي او که د زرې خرڅیم د پښتنې څوک نشته دی. او بیا په تیره په دې اطرافو کې خو بیا سم کفر راښکته دی او دلته څوک د پښتنې د تپوس نشته دی چې څه رقم دوایانې واخلي همدارنګه مریضان واخلي په تاریخ کې تیر د پښتنې څوک نشته دی.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.